السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې د تزم علي امیرزاده هر کلی وایم. پخپرونه کې به په بلوچستان کې د مزدورانو د وژنې، په پینډه کې د پوست اعلی چارواکو غونډې، د ممبئی حملې کیس مبینه، مرکزی ملزم د خوشي کېدلو، د یمن په حق له د پاکستان د فیصلې تر څنګ به 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان واوري. فاول خبرونه له اسرار المؤمن داورو.
مهم خبرونه لنډیز. پاکستانی وزیر اعظم د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو شمیر مزدورانو وژنه غندلې. د ممبئی په حمله تورن ځکه ورمن لکوی پر خوشی کېدو د امریکا د بانو چارو وزارت اندېښنه ښودلې او د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو ویلې دي که د یمن جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. او زه خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د بلوچستان د کیج ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي نن مشال ډو ته ویل چې د تربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه نامعلومو وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی چې پکې درې کسان جوبل شوي هم دي.
د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو، خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو.
د مرسل کمشنر په خبره دغه وژل شو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی. هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د کونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان وزیر اعلی ردی پیخي غندنه کړي او اړوند چارواکو ته یې د پلټنې امر کړي. گوارام بلوچ شیزان د بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسله وال ډلې ویان بولی رسنیو ته د دغه پیخي پړه منلي. د امریکا د بانو چارو وزارت له پاکستانی جیله د ممبئی په حملو تورن زکی ورمن لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بانو چارو وزارت یو ویان د جیپرات کې پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په خپل وینا کې پر دې اړه ویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دوی موږ د بمبئی برید طرح زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو لکه بلای جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون د اندېښنه له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
زکی رحمان لکوی چې پرون د پاکستان لاډیاله جیله په ضمانت خوشی شو په د تور دی چې د 2003 کال په نومبر میاشت کې یې په ممبئی کې د هغو بمي او وسلوال بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 1,68 کسان وژل شوي وو. د لکوی پر خوشی کېدو د هند لخوا د سخت غبرګون وروستو د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم پرون ویلي دي چې هند ورته د ممبئی حملو په تور د نیول شوو کسانو پر ضد پوره ثبوتونه نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو یې د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي که دا جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخته راغلي دي. بلخو د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېتر په پاتې کېدو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د خزانې او پاکي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غړو دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د دې هیواد د دفاع وزیر سورزی وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روان عملیاتو کې د جنگي الوتکو بیړو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تھانو کې د اف آی آر یا د لومړنیو معلوماتو ریپورت درج کول په سختۍ سره غندلی دي. پرو مازیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجمه شاهین ویل چې په کوهاټ کې د هغو دیرشو خزینه استادانو پر ضد په تھانو کې اف آی آر درج کړل شوی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپین کې برخه نه واخیستي. په غونډه کې د اسمبلی نورو غړو هم په حکومت نیوکې کړي چې که یو خوا د پولیو ضد کارکوونکو خزینه استادانو ته پوره پوره امنیت نشي ورکولی نو بلخوا د دوی په وینا له استادانو د پولیو زده کار اخیستو سره د زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن کیږي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنیو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سخت جګړې روانې دي. ګل محمد بیدار زیاته کړې چې د جرم ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې 2 سرتیري وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. طالبانو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې یې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ولی خو تفصیلات یې نه دی ورکړي. د افغانستان په روزګان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه ادارې خپل فعالیتونه وځنډول. د دې موسسې چارواکي وایي دا پرېکړه یې وروسته له هغې کړې چې د 15 کارکوونکو مړي یې په دغه ولایت کې موندل شوي دي. د دې موسسې مطبوعاتي مسؤل زبید اکبر په دې اړه نرمه چلړو ته وویل چې د هغوی 15 همکاران چې 15 اونۍ مخکې په روزګان کې تختول شوي وو وژل شوي دي. د دوی په خبره همدې له امله دوی په روزګان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي دي. تمرا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشرزي ترڅنګ په پاناما کې وګوري. دا غونډه رسمي نه ده. سپینه ماڼۍ تېر ورځ وویل چې دواړو مشرانو د سفارتي اړیکو د ښه کېدو د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون خبرې کړې وې. د اپریل د 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تیرو 50 کلونو کې دوهمه یواده چې ترسره شوه. او د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو د شام د حکومت د استازو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. څېړونکي وایي چې کرملین دغه خبرې چې یوه اونۍ یې دوام وکړ د دې لپاره تنظیم کړی و چې خپل نړیوال دریس په داسې وخت کې بیرته ترلاسه کړي چې د یوکرین پر سر یې له غرب سره اړیکې په سمه توګه ښې نه دي. د شام د اپوزیشن یوې مهمې ډلې چې لویدیځ یې ملاتړ کوي په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به دا ریپورټونه واوري. د بلوچستان په تربت کې نامعلوم وسلوالو 40 مزدوران وژلي دي. معلومات په واوري. په ممبئی حمله کیس کې لاس لرونکي مبینه مرکزی تن زکی رحمان لکوی خوشی شوې دي. د قانوني چارو یو کارپوهای
حکومتي زراعي داسي یو کانکریټ بندوبست نه لري. دا محکمات چې هغه جاری کوي هغه څومره کمزوري وي نو بي بي ام داسي دي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسي خلکو ته یې اډر وکړي.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په پولیو کمپینونو کې د خزینه استادانو په غیر حاضرۍ د غوی خلاف په اف آی آر درجېدلو نیوه کې شوې دي.
اور اس کو یوں گلی کوچوں میں بغیر سیکورٹی اور کنوینس کے ایسے علاقوں میں بھیجنا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟
په کراچۍ کې مشته قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي پولیس یې زوروي.
خاص کر پولیس نه مسلې شته. شاپار راغلا, ډېر پولیس راغلل, پګه کې یو زوړی و, شپږ تاریخ هم در راغلل.
هفتوار پروګرام میډیا او ځوانان هم لرو.
پاکستانی میډیا خو ټوټل جانبدار ده. هغه مسالې چې د عوامې دي ای بالکل پرش دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي د بلوچستان په تربت کې نامعلوم وسلوالو د مزدورانو په کمپ برید کړی چې پکې 40 کسان وژل شوي دي او د 3 نور ژوبل دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. د بارکوال میاخیل رپورټ ته وګورئ.
بیګا د شپې د 2 بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د تربت ښار په ګوګدان سیمه کې وسلوالو په یوه پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی ویده وو او په نتیجه کې تر 40 زیات مزدوران مړه او ټپیان کړل. د کیچ ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي وایي چې دغو مزدورانو تربت ښار ته نږدې پر یوه برېښنا بند باندې د پله د جوړولو په پروژه کې کار کاوه او د شپې په خواږه خوب ویده وو چې وسلوالو یې پر کیمپ نه ببره حمله وکړه. 40 تنه مزدوران یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي او ټپیان سمدستي د تربت ښار دولتي روغتون ته را انتقال کړای شوی دي. د روغتون سرچینې وایي د ژوندیو پاتې شویو 3 تنو ټپیانو حالت هم مرګونی دی. د تربت لیویس پولیسو او د ملیشه ځواکونو سرتیرو تر حملې وروسته د پیښې ځای محاصره کړی خو وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. مرستیال کمشنر ممتاز علي وویل چې په وژل شویو کسانو کې 14 تنه د پنجاب د صادق آباد او 4 نور د سند ایالت اوسیدونکي وو.
ندی کا نام
د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. شل مزدوران یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو، خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو. د وسلوالو د شمېر په اړه هم تر اوسه څه نسو ویلی. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې هم چې د پرمختیایي کارونو پر کارکوونکو بریدونه سوي، مسؤلیت یې د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان تربت، پنجګور او اواران هغه سیمې دي چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې ډېر فعال دي، او تر دې وړاندې هم په وار وار په دغو سیمو کې د پرمختیایي کارونو په پروژو کې پر کارکوونکو باندې بریدونه سوي دي.
دا مبارکوال میاخیل په پنډه کې د پوز مشر جنرال اهل شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د کور کمانډرانو غونډه شوې ده. په غونډه کې قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو په ملکي امنیتي صورتحال غور شو. نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی د جمعې په ورځ پوزي سر دفتر پینډه کې د کور کمانډرانو یو سل یو اتیایمه غونډه د آرمی چیف جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشوه. دې دوران په پېښورانه چارو، د پوز په تیارو او په ملکی صورتحال غور شو. کانفرنس کې د یمن په صورتحال هم خبرې وشوې او وویل شو که دا مسله زر حل نشوه نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. د غونډې دوران قبایلي سیمو کې په روانو پوزي عملیات تو خیبر ٹو او ضرب عذب هم غور شو او د دې په نتیجو تسلح کار کړی شو. د پوزي مشر وینا وا چې د ترهګرۍ خلاف په جوړ کړی شوی کامی تګلارې دی د دې د روح مطابق عمل درآمد وکړي شي، او باید چې کمانډران خپل ټوله توجه د ملک نه د ترهګرۍ په ختمون واچوي، او د دې مقصد لپاره د پوز استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همغږي او د استخباراتو او معلوماتو تبادله ډیره ضروری ده. د زیات کړه چې په خاورنو کې هم د پټو وسلوالو په ضد په کوټلې معلوماتو کاروایی وکړي شي، او هغه خلک دې هم ونیولی شي څوک چې دغه وسلوالو ته پناه یا نورې اسانۍ ورکوي. جنرال راحیل شریف د ضرب عذب اپریشن د لاسه د شمالي وزیرستان نه په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو خپلو کورنو ته د واپسې عمل هم وستایلو، او ټولو متعلقه ادارو ته یې وویل چې په هر حال دې د دوی عزت سره خپلو کورنو ته واپسي یقیني کړي شي، او د وسلوالو خلاف به عملیات تر هغې روان وي تر کومې چې قبایلي سیمې د وسلوالو څخه نوي پاکې کړي شوي او دلته د هغه د اولس د خواهشاتو مطابق امن او استحکام نوی راغلی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د ممبئي حمله کې اس مبینه مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوي د جمعې په ورځ د اډیالا جیل نه خوشې کړل شوې دي. تیر ورځ لاهور های کورټ د نوموړي نظربندۍ غیر قانوني ګرځولې وو او د لسو لکو روپو د بانډ په عوض یې د خلاصېدو حکم ورکړی وو. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه لاهور های کورټ لاړه د ممبئي حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوي د نظربندۍ احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالي جیل نه خوشې کړی شوی دی. یاد وي د زیارت په ورځ لاهور های کورټ د ممبئي حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوي د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو. لاهور های کورټ دوه ورځې مخکې د زکیو رحمان د نظربندۍ خلاف د درخواست اورېدنې پر مهال حکومت نه د نظربندۍ په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتی وو. تېره ورځ حکومت لاړه د کړی شوی ریکارډ عدالت غیر تسلی بخش ګرځولی وو او د ملزم زکیو رحمان د خوشو کولو حکم یې ورکړی وو. د زکیو رحمان لکوي کیس وکیل رضوان عباسی مشال ریډیو ته وویل چې په څلورم ځل دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړي مسلسل څلورم ځل نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکیو رحمان لکوي نظربند ساتل کیږي.
ګوره، یو سړی چې د شپږو کالو نه زیاتې مودې راسې په جیل کې دی نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي. صرف د دې چې هغه په جیل کې دی نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن او امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتلو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکیو رحمان لکوي نظربندۍ په اړه د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقي دي هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري نو هغه چې د کمو احکاماتو سهارا اخلي یا کم احکامات چې هغه جاری کوي هغه چونکی کمزوري وي نو نتیجه به هم دا شي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسې خلکو ته یې اډر وکړي.
واضح هدي وی په 13 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د زکی رحمان د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبل مقدمه نه وي نو خلاص کړی شي، خو حکومت په 14 مارچ په څلورم ځل د زکی رحمان د نظربندۍ احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې زکی رحمان لکوي نظربند ساتل کیږي. یا دیوی په 13 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصله هندوستان په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط خوختې وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصله یې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
دا ورابی اکرم خان د امریکا د بارنو چارو وزارت لاهور د یو عدالت لخوا د ممبئی برید د مرکزی ملزم زکی رحمان لکوی په خوشی کېدو خپل ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلازی په رپورټ کې اورو. وروسته لدی چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکی رحمان لکوی د اپریل پر 13 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دوی موږ د بمبئی برید د طراح زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو لکبل جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مزنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د $60,000 ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولوېده چې لکوی یې په مشرۍ تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 50 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
بخنه غواړو تاسو د فریبا ظاهر رپورټ اوریدلو.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د یمن په معامله کې د غیر جانبدار اوسېدو فیصله کړې، خو وایي که د سعودي عرب یا د هرمین شریف فین سلامتې ته خطره راولاړه شوه نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. دا خبره د جمعې په ورځ د پارلمان شریکې غونډې دوران د متفقه قرارداد له لارې وکړل شوه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د یمن په معامله د پارلیمان شریکه غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 15 ورځ هم جاری وه چې پکې د یمن په صورتحال او دینا منطقې او ټولې نړۍ ته پیدا کېدونکي خطرو باندې غور شو. د تیرو څلورو ورځو د بحث وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 15 ورځ د شریکې غونډې نه وړاندې په خپل چیمبر کې د پارلیماني مشرانو یوه ځانګړې غونډه هم راوبلله او په سلا مشورې سره یې د متفقه قرارداد مسوده تیاره کړه، کومه چې وروسته د زانی وفاقی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کولی شي او باید چې ټوله ډلې زر تر زره جنگبندی اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل:
دی وار ان یمن از نات سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده، خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټوله سیمه او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان یمن کې په ټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او دې لړ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان په دې مسله کې بیډلې بېپرې پاتې وي، خو که د سعودي عرب سلامتی یا هرمین شریفین خبر راغله نو پاکستان په دغه صورت کې سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي.
پاکستان ویل سټینڈ شولډر ټو شولډر وذ سعودي عربیا.
قرارداد کې په اهمه مسله د پارلیمان شریکو غونډه را بللو د حکومتي اقدام او یمن کې د خپل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایا صادق د قرارداد منظورې د پاره د ایوان رائے وغوښته، په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منظوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان پارلیمان د جمعې په ورځ په غوسه اکثریت یو پریکړه لیپ تصویب کړ چې له مخې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې شي او سعودي ته د پوځیان نه لیږي. دوی دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د سعودي عربستان چارواکو څو ورځو مخکې له پاکستانه غوښتي چې په یمن کې د جګړې لپاره د ورسره د جنګي الوتکو او پوځیانو مرسته وکړي. دا چې ولې د پاکستان پارلیمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو فیصله کړې، زموږ خبریال ذبی الله شفق پرې دا رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاهد په خبرو کې وویل
حاکمان در بالخصوص صدر اعظم نواز شریف مشوره وکړه چې هغه د کردار ادا کړي، ځکه دا په یمن کې چې کومه جګړه ده نو یو طرف ته سعودي عرب دی، بل ایران دی، دواړه اسلامي ملکونه دي. ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته، سعودي عرب باندې زمان نظر داره چې دا کومه فیصله وشوه، نو دا د پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوی چې پاکستان باید د یو منځګړی رول ولوبوي او د حکومت د دې ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هیوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني.
پاکستان د سالسی رول چې ورته وایي، نو آیا پاکستان څوک سالس تسلیموي که نه تسلیموي؟ آیا ایران چې ورته ویلي چې د سالسی رول ادا کا، نو آیا ایران په دې کې ځان یو فریق ګڼي؟ ایران خو چې موږ فریق نه یو، او بل سالسی رول خو پاکستان د یو دو ملکونو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سالسی رول نشي ادا کولی.
دا یادونه ورده چې سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د ځینو خلیجي هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغیانو د یمن پلازمېنه تر ولکې لاندې راوسته او ولسمشر منصور هادي اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خزینه استادانو پر ضد د پولیو کمپینونو ته پناه حاضرېدو د خزینه استادانو پر ضد FIR درج کولو سختې نیوکې شوې دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړي نجمه شاهین بیبي د توجه دلاو نوټس د لاري د صوبایي اسمبلی پام په پولیو کمپینونو کې د زنانه او استادانو ستونزو ته راوګرځولو او وی ویل چې کومي استادانی د پولیو کمپینونو ته حاضر نشي نو د هغو په ضد په تانو کې FIR درج کولی شي. او د پولیو په تیر کمپین کې په کوهاټ ضلعه کې د دیرشو زنانه استادانو په ضد FIR درج کړی شوی وي.
بغیر سیکورٹی اور کنونس کے ایسے علاقوں میں بیچنا
بغیر د امنیت او بغیر د گاڑی په کوسو او محلو کې ګرځول او داسې سیمو ته خزی استادانی لیکدول چرته چې نارینه هم په اسانه نشي تللی نامناسبه خبره ده او داسې زنانه استادانی چې اته ورځې مخکې د پولیو دنده ترسره کړې وه خو په دویم وار د څه وجوهاتو له وجې د پولیو کمپین ته نوې حاضر شوي نو د هغو په ضد اف آی آر درج کول سرنګ انصاف دی. هم په دې موضوع د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیتی او انتظامی چارواکو د خپلو ځانونو د امنیت لپاره د خپلو ودانونو تیر چاپیره دیوالونه ودرولی دي او په زنانه او استادانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي. د پولیو په کمپینونو کې د خزینه استادانو د ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان او صوبایي وزیر عنایت الله په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا د قانون سره سمه خبره نه ښکاري چې د سرکار د یو کار نه په غیر حاضرۍ دي د چا په ضد اف آی آر درج کړی شي او دوی به په دې لړ کې د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د زنانه او استادانو دا ستونزه به هواره کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشرقي کراچۍ په پیپری سیمه کې میشت د قبایلي سیمو استوګنوای په دې وروستیو کې د کراچۍ د پولیسو لخوا دوی ځورول کیږي. دوی زیاتوي د دوی د سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په جالي پولیسو مقابلو کې وژل کیږي خو د کراچۍ پولیس چارواکي بیا دا خبره ردوي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي دغه خلک وایي پولیس یې نیسي او د پیسو د اخیستنې په بدل کې بیا را خوشي کوي. دوی زیاتوي د دې سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په مبینه پولیس مقابلو کې وژل شوي هم دي. د دې سیمې یو ځایي مشر حاجي خسرو په دې اړه مشال رډیو ته وایي
د پولیس مقابلې دي دلته ډېرې وشوې دا فلټر شوې مقابله وشوه نورې وشوې کنه نه کسان یو ویشتل مسعود مخشې نیولې وې چې دا اوس مقابله شوې وویشت مقابله نه وه لکه څو ورځې یا میاشت دوه مخشې
د حاجی رواد خان په نامه یو بل سپینګیری په دې سیمه کې کاروبار کوي. هغه وایي پولیسو نیولی وو او د یوې میاشتې د بند تېرولو وروسته یې د پیسو ورکولو په بدل کې را پرېښودلی دی.
خاص کر پولیس نه مسلې شته دی. شاپار راغله ډېر پولیس راغلل پغه کې یو زوړی و شپږ تاریخ هم راغلل.
د دې سیمې یو بل کاروباري ناصر حسین مسعود وایي پولیسو یې له پلورنځي په لکونو روپۍ وړي دي. هغه زیاتوي د دې پیښې په ضد یې په سند های کورټ کې مقدمه هم دایر کړې خو تر اوسه ورته نه خپلې پیسې په لاس ورغلي او نه ورته دا معلومه شوې ده چې ده څه ګناه کړې وه.
بره را وختم بس دوار سره ډبل اتیار وي پیسټل وي او ورسره کلشن کوفي هغه لوډ کړل چې دیوار ته یو سایډ دیوار ته شي بس په الماری په هغه باندې غیر روان کوي چې هم کوم چور نه یا سین پولیس یې ډاکو نه یې نو که موږ چرته حرکت کولای بیا موږ دهشتګرد وي الرېډي چې دهشتګرد وي پولیس مقابله وشوه یو داسې ځای کې بارود مونږ لا وکړل بیا به
د پیپری سیمې د مسعود قبایلو ځایي مشر پیر ادم وایي د دوی د سیمې یو شمېر خلک پولیسو په مبینه مقابلو کې وجلي او دې کار د دوی د سیمې خلک د یېرې او طرحې سره مخ کړي دي.
مونږ دا وایو چې کوم مجرم وي مجرم که د چا زوی وي که پلور وي که ورور وي نو دا که مثال سزا ورته میلاو شي کوډه حواله شي حالانکه پانسۍ ده میلاو شي مونږ خو وارو چې هلته ده مقابله شي شو فلانکی شي شو نو مونږ هېڅ د مقابلې کې څنګه کېږي چې څو کسان درې میاشتې مخکې نیولی شوي وي نیولی کس مقابلې کې راتلی شي.
ناصر حسین هم ورته اندېښنه لري.
چېرته آواز اوچت کړو نو بیا د ټارګېټ کوي چې ته آواز ولې اوچتوې لکه زمونږ پرونه باندې پابندي ده مونږ ژړلی نه شو وایي چې که زه د وایم ته به ژاړې نه هغه زمونږ په جړه هم بیا پابندي لګېدلې ده.
بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي دا ردوي چې ګنې دغلته ترسره کېدونکې پولیس مقابلې جعلي وي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه مشال رډیو ته وایي یوا یا دو داسې پیښې رامنځته شوي چې مونږ ته ترې دا اندازه شوې ده چې دا صحیح پولیس مقابلې نه وي. د هغې مونږ پلټنې کړې او د اړوند پولیس چارواکو په ضد مو کاروایي کړې ده. دا زموږ تګلاره نه ده چې ماورای عدالت وجنې وکړو. نوموړي زیاته کړه که کومه پولیس مقابله جعلي ثابت شي نو بیا به هم دوی د اړوند پولیس چارواکو په ضد پوره پوره کاروایي وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د مسپخین یو نیمه بجه کیدون کې د لن خبرونه ل اسرار علم مومن نورو
د بلوچستان په دولبت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د بلوچستان د کیزلی مرستیال کمشنر ممتاز علی نن مشال ریډیو ته ویل چې د تربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی او په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کې امرید کړی دی. نوموړی وایي په برید کې درې کسان جبل شوي هم دي. هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري صالح خان او د بلوچستان وزیر اعلی ردی پیخي غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنې امر کړی. گواران بلوچ شیزان د بلوچ لیبریشن فرنٹ نومی وسلوای ډلې ویان بولی رسنیو ته یې د دغه پیښې پړه پر غاړه اخیستی. د امریکا د مالو چارو وزارت له پاکستانی جیله د ممبئی په حمله تورن ځکه ورمن لکفي پر خوشی کې دوه جوړ اندېښنه خودلی. د امریکا د مالو چارو وزارت یو ویان د جپرات کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پر دې اړه دوی خپل اندېښنې د پاکستان له چارواکو سره شریکې کړې دي. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي که دا جګړه هم داسې روانه وي نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخته راغلي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مالجوب لړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنیو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاستو سره د امریکایي هیوادو د سرمشرزي ترڅنګ په پاناما کې وګوري او د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو او د شام د حکومت د استازو ترمنځ خبري په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېده چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. د دې پروګرام وروسته بیا یو بل هفته وار پروګرام میډیا او ځوانان هم لرو. دا پروګرام بیا تاسو لپاره زمونږ یو بل همکار احمد شازمی تیار کړی دی. دواړو پروګرامونو ته غوږ شئ.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د استرالیا ساینسدانانو هغه لوی ځای موندلی چې د سیارچی د ټکر له وجې متاثر شوی وو. د آسترالین قامی پهنتون یوې ډلې د 400 کیلومتره هغه علاقه موندلې چې د سیارچی ځینې برخې پکې د خلانه پریوتی وي. د دوی په خبره ازمکه سره د ټکر نوړاندې دغه سیارچا په دوو برخو کې تقسیم شوی وو او د دوړو حجم 10 کیلومتره وو. په دې اړه هم ویل کېږي چې دغه سیارچا 10 کروڑ کال وړاندې په ازمکه پریوتی وو. د ساینسدانانو د ډلې مشر ډاکټر انډریو ګیکسن وایي که څه هم ازمکه سره د ټکر له وجې لوی کندې ختمې شوې دي خو د ازمکې جاج اخستو وروستو یې د په دواړو ځایونو کې ثبوتونه ترلاسه کړي دي. دوی زیاتوي چې د ټکر له وجې په ازمکه د ځینو انواو او اجناس ژوند هم ختم شوی وو. ساینسدانان دا هم وایي چې 6 کروڑ کاله وړاندې په ازمکه د یوې لوی شهابې د ټکر له وجې په ازمکه د ډایناسورس نسل ختم شوی وو. ډاکټر ګیکسن وایي چې داسې ښکاري دغه پیښو د ازمکې په ارتقایي عمل کې ډیر مهم کردار لوبولی وو. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې په مریخ سیاري اپورچونټي خلای ګاډي په 1200 کالو او 2 میاشتو کې 26 میله سفر مکمل کړی دی. ناسا وایي چې اپرچونیټي خلای ګاډي د میراتون وادي سفر مکمل کړی دی. د خلای ګاډي انجینران وایي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. اپرچونیټي او سپیرټ خلای ګاډي په 2004 کال کې مریخ سیارې ته رسیدلی وو. دغه دواړو ګاډو په مریخ سیارې پخوا په دغه ځای کې د اوبو شواهد موندلي وو. دغه پروژې سره تړلی یو ساینسدان وایي چې په مریخ سیارې موجود د خلای ګاډي موجودګي ریکارډ جوړول نه دي، بلکې د دغه سیارې سیاسي موندنې او نور معلومات ترلاسه کول دي چې آیا په دغه سیاره ژوند تیرول ممکن دي او کنه. داسې ویل کېږي چې علم ترلاسه کولو لپاره د عمر قید نه وي. همدغه خبره د ترکیې یو 40 کلن ښځې رښتیا ثابته کړې ده چې د 40 کالو لوی انتظار وروسته یې نیمګړې تعلیم پوره کړو. د ترکیې د رسنو تر مخه فاطمه مهربان اختری په 1950 کال کې د استنبول مشهور پوهنتون ممار سان کې داخله اخستې وه، خو د کورنۍ حالاتو له وجې تعلیم نیمګړې پرېښودو او په یو پرنټینګ هاوس کې نوکری شروع کړه. د دې وروسته فاطمه پوهنتون ته لاړه نه شوه او د پوهنتون انتظامی هم هغه ویستله. فاطمه په 1988 کال کې په یو سکول کې زده کړې ورکول شروع کړې، خو په زړه کې د فاین آرټس ډیګري ترلاسه کولو خواهش موجود وو. په 2010 کال کې د فاطمه خواهش هغه وخت پوره شو کله چې په ټلویزیون یې رپورټ وکتلو. په دې رپورټ کې ویل شوي چې پوهنتون د هغو ټولو زده کوونکو ته د دوباره داخلي ورکولو پالیسي اعلان کړي چې پخوا ویستل شوي ول. فاطمه په پوهنتون کې دوباره داخله واخیستله او ډیر ژر به ډیګري ترلاسه کړي. د هند په اتر پردیش کې ځینو خلکو د نقلي سرو په بدل کې له بانک نه په لکونو روپو قرضې اخیستې دي. د دوکې دغه معامله درې کاله زړه ده، خو اوس مخې ته راغله. د اتر پردیش ریاست پولیس وایي چې د بانک ځینو ملازمونو په ګډون یې 25 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پولیسو په خبره په 2012 کال کې د جعلي سرو په بدل کې د سټیټ بانک آف انډیا یو مهم څانګې نه خلکو 280,000 روپو قرضې اخیستې وي. دا پیښه د اتر پردیش په بدوی ضلع کې رامنځته شوې وه. پولیس وایي چې د سرو جاج اخستو وروسته دا خبره ورته معلومه شوه چې دا نقلي دي. په هغه وخت کې حکومت اعلان کړی و چې د سرو په بدل کې به قرضې ورکوي، نو مقامي خلکو په بانک کې جعلي سره جمع کړل. د مشهور لیکوال او خبریال پیټر برګن یو نوی کتاب کې په غیر یقیني حالاتو او په بیړه کې د فیصلو کولو اسانه طریقه خوده لیده. په ځینو مشکل وختونو کې انساني دماغ د سمو فیصلو پر ځای تیروتنی وکړي، خو پیټر برګن په خپل نوی کتاب 4 seconds یا 4 seconds کې وایي چې کله هم تاسو چا سره تکرار یا خبرې واړوي او دا خبره محسوسه کړي چې حالات د کنټرول نه بهر کیږي، نو په هغه وخت کې یوازې د 4 seconds وقفه اخستل پکار ده. کچري تاسو 4 seconds وقفه اخلي او اوږده سا واخلی، نو په دې دوران مزغو ته په قدرتي توګه دومره آرام وخت او اکسیجن میلاو شي چې د حالاتو نزاکت ته کتو سره سمه فیصله وکړي. پیټر برګن وایي که چېرې تاسې ذهني دباو محسوسوي او یا چا سره ملاقات یا مرکې نه وړاندې پریشان یې او وخت په تېرېدو سره نور زیاته پریشانه کیږي، نو یوازې 4 seconds لپاره ټول سوچونه د مزغو نه وباسئ. دې سره به تاسې ته ذهني سکون میلاویږي او دې سره به د سمو فیصلو موقع هم په لاس ورشي. د ګوګل کمپنی خودکار گاډي با په 15 کالو کې په سړکونو ګرځي. د ګوګل کمپنی د خودکار گاډي منصوبې مشر کریس آرمسن په ټیټ کانفرنس کې په خپل وینا کې وی چې په موجوده حالاتو کې د خودکار گاډي راوستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې په نړۍ کې زیاتره خلک گاډي چلوي او زیات وخت یې په ټریفیک کې گیر وي. د نوې ټکنالوژي په مرسته به دا مسله حل شي. په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ټریفیک په پیښو کې به کمی راشي. د ته په خبره ګوګل کمپنی به 100 cars په لومړي پړاو کې معرفي کوي. ګوګل کمپنی وایي چې په دغه خودکار گاډي کې به 2 people سفر کولی شي او د گاډي رفتار به 40 kilometers په 1 hour کې وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہے کیا په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم انسرجنټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سندرلا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوم دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې انسرجنټ په لومړي نمبر دی. فلم سندرلا په دویم او په دریم نمبر فلم رن آل نایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هانټر په لومړي نمبر دی چې د 5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دلی والی ظالم گرل فرینډ دی او په دریم نمبر فلم این ایچ 10 دی. د امریکا هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز مشهور سیریز مشن امپاسیبل 5 فلم ٹریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوم روگ نیشن دی. په فلم کې ټام کروز ایتن په نامه په خفیه مشن وی. د دې نوړان دی د مشن امپاسیبل 4 فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. دا فلم په ټوله نړۍ کې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې
کیږي.
We've never met before, right?
Follow me.
Ready or not, here I come.
Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
Ready or not, here I come.
You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Desperate times. Desperate measures.
Get your seatbelt on.
You have to be down now!
Oh my God!
که څومره په هالیوډ کې په ډرون جازونو یو شمېر فلمونه جوړ شوي دي، خو اوس یې د ډرون جازونو د یو پایلټ پر جون فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم ګوټ کیل دی. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې ناس یو فوزي پایلټ په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو په پټنځایونو د ډرون د جازونو د لارې بریدونه کوي. خو وروسته هغه څه احساسوي، هغه هر څه په دې فلم کې ښودل شوی دي.
Ladies and gentlemen, the remotely piloted aircraft is not the future of war. It is the here and now. What'd you log? 3,000 hours in F-16. But we've progressed. Let's go to Afghanistan. Fly and fry. Make no mistake about it. This ain't PlayStation. We are killing people. Light them up.
You ever get to, like, fly in a war?
Blew away 6 Taliban in Pakistan today. Now I'm going home to barbecue.
He's quiet. Does he ever get angry?
Almost never.
What happens when he gets angry?
He gets more quiet.
I am a pilot, and I'm not flying. I don't know what it is that I am doing, but it's not flying.
د هندي سینما وتل اکټر امیتاب بچن نوې فلم پیکو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې عرفان خان او دپیکا پاډیګون هم کار کړی دی. په فلم کې د پلار او لور د ژوند قصه ښودل شوې ده. فلم پیکو به د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دادو بہت دیر سے آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے.
چپ کر کے بیٹھ.
ٹپک گئے تو بنارس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے.
شٹ اپ.
اے پیکو،
ارے
فلاش میں پانی نہیں ہے.
سیمی لیکوڈ موشن فرسٹ، دین 2 ڈیز آف گیس اینڈ کانسٹیپیشن، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ یہ کوئی میسج ہوتا ہے دینے کے لیے آفس میں؟
صبح کی دھوپ پہ اسی کی دستخط.
ایسے واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کے بیٹھیے باتھ روم میں، ہو جائے گی.
آئی نو مائی سسٹر بیٹر آن یو.
آپ کو نا کانسٹیپیشن یہاں پر ہے، یہاں پر نہیں.
وی لیو ان سوسائٹی بابا، کسی سے تو اچھا ریلیشن بنا کے رکھنا پڑے گا.
کنجوس ہم لوگ، کنجوس ہے.
ہیلو پیپو.
ہائی.
ہائے، کلکتہ جانا ہے، کون جائے گا؟ ارے دل کی بری نہیں ہے وہ.
पीकू पीकू
व्हाट
कोई ड्राइवर ही रेडी नहीं है
यू आर गोइंग टू टेक अस
अरे ये भी तो जाएगा
हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है
हिंदी सिनेमा मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने वे फिल्म गब्बर इज बैक ट्रेलर पोर्श भी दी पर फिल्म की अक्षय कुमार द करप्शन खिलाफ मुबारजा कवि फिल्म गब्बर इज बैक बाद मई पमियाश की नुमाइशा पर रवानी की गई
ना ये सरकारी है ना गैर कानूनी ना ये नेता है ना कोई टेररिस्ट काम से हीरो नाम से विलन ये है गब्बर
50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा
रातों रात 10 तहसीलदार गायब
चलो
मेरा पति चाहिए
सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने
गब्बर 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 हु इज दिस गब्बर
रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा नहीं ली तो मैं मार दूंगा
अब गब्बर का PWD चलेगा पावर वाला डंडा
قدرمن اور کو تاسی دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل قربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے بعد تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارن
میڈیا او جوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د دې لپاره رسنۍ تعقیبوي چې د پیښو په اړه تازه او کره معلومات ترلاسه کړي رسنۍ نه یوازې تر خلکو معلومات رسوي بلکې د خبرونو او خبرونو له لارې یو شمیر بدلونو ته لار هوارولی شي په پاکستان کې ځینې وخت د رسنیو په اړه پوښتنې راولاړیږي چې غیر جانبدار یا بې پرې خپرونې نه کوي دا چې په دغه هیواد کې پښتانه ځوانان د رسنیو مسلکي ارزونه په څه توګه کوي او څومره بې طرفه یې ګڼي میډیا او ځوانانو نن خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده په زیاتره هیوادونو کې پر حکومتي رسنیو دا تور پورې کیږي چې د حکومت پلوي کوي او د هغوی پر تګلارو او کړنو هیڅ ډول نیوکه نه کوي په پاکستان کې کوي خواته د دغه هیواد له جوړېدو سره سم ورسپانی راووتی او په شخصي برخه کې فعالیت کاوه نو بلخوا په دغه هیواد کې په 2002 کال کې د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې په جوړېدو سره شخصي ټي وي چینلونو ته د کار اجازه ورکړل شول دا چې دغه رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار دي د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میرکلام وزیر چې په ژورنالیزم کې لوړې زده کړې کړې دي وایي پاکستاني میډیا له اوله سره جانبدار پاتې شوی او مهم موضوعات او ولسی ستونزې له پامه غورځولې دي
پاکستانی میڈیا خو ٹوٹل جانبدار ادا غیر جانبدار ٹکے غزہ کے دائے بخی استعمال ہوا نہیں شویتا پاکستانی میڈیا خو دے عمر نہ جانبدار پوتے شویدو او بخی اغه مسالے چا دے عوام دی ای بالکل پرش ی دی او دے اغه خالق خبر رخصت دی چ تک دے جون سیاسی پروپیگنڈا کو یا دے جون پروفائل جوڑاول غوڑی نو اشائی نہ دے دے پ میڈیا رو والی او دے چکی میں دے عوام مسالے دی لکازنے ٹی وی گون او تو کا ٹیلی ویژن خپل وینا ای وای وا گھنٹا دے دے پدخشی بند پروگرام کو چ بو تو ہانڈی سنگ ر پخاوے یو گھنٹا ٹی وی پدخشی بند لے دخ پزی من تے سکول بچن رو گوڑا دے دخ بند تے ڈاکٹر رو گوڑا خلت دے بے مورے ور جاگی دخ پزی بند تے یو سوشل پرسن رو گوڑا دے علاقے جو پولیٹیشن رو گوڑا چ خلت سام خبر ہو کو دا کی ما کی سادو چ تو پدم را وڑی کی کی سابند یو گھنٹا دے خلق لا یو کشن اولی وی او دا کی سے خبر وتا کی
د جنوبی وزیرستان یو ځوان ناصر مسید هم ورته نظر لري وای چې 80% پاکستانی رسنۍ صحیح خبره نه کوي او د یو بل طرف نسی
80% چې کوم پاکستانی میډیا دو 80% میډیا متدال مخبل زمير دا ویل دا غلط وی 20% میډیا دا سټیفای چې بالکل دا صحیح حقیقت مشترک کوي یمو پخپل خیال سره پاکستانی میڈیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ورکې وی اده حکومت تعریف بین گئی پی ٹی 1 پی ٹی وی پی ٹی 2 پی ٹی وی 2 او پی ٹی وی 3 او چکیم دا مطلب زدانه وی چوک فنڈنگ وته کوي د بل طرف فنڈنگ وته درې می بیا بالکل پاکستان اینٹی پاکستان خبره کوي دا پپلون کای دی دا درنادو دا انقلاب دی دا صدی دا صدی دا خبره کوي
کڅام په پاکستان کې رسنیو ته د حکومت لخوا د ضابطه اخلاق په نامه مسوده ورکړل شوې په کومه کې چې د پوشش لپاره لارښوونه ذکر شوې ده خو یو شمېر پښتانه ځوانان بیا وایي چې رسنی د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي د مومند ایجنسی یو ځوان خبریال فوزی خان مومند وایي په زیاتره رسنیو کې د توازن خیال نه ساتل کیږي او نه هم د اخلاقو ضابطه لري
زما په خیال منې دوی هو لکه ډېر کم داسې چینلز به یې کنه یا با اخباراتی پاکستان کی یو نیم اخبار کزن واخلم یا نه کنه خو یو اخبار یا دو د انګریزی جبې وته زیات کم چې هغه دسی چې دا غو رپورټینګ بیلنس دی چې اوس یو کس نه خبره کوي نو د بل کس اپینین به مغه کې شامل خدا الکترونیک چینلز چې کم دی دا به یو کس پسې لګېش یو بس اے ټو زد هغه پسې ولګي خو د بل اپینین پکې ډیر کم راځي کومنګ وګورو بالکل لکه اوس د دې ټاک شو به مونږ وګورو په هغه کې مونږ داسې خبرې وورو چې هغه بالکل یو خدا دی چې دوی د کم د الفاظو چناو دی هغه ټیک نه دی ځکه چې هغه کې داسې الفاظ استعمالیږي چې هغه زمنګ په معاشره باندې زمنګ په نوجوان کول باندې په ټول پاکستان باندې بلکې باریم چې کم نړۍ کې خل ګوري په هغې باندې ډېر بد اثر کوي چې دوی کم یو بل ته دا کم لفظونه استعمالوي ون چې په بعضې ټاک شو کې چې کم دی یو بل ګریوان ته هم لاس ور واچوي نو آیا دا اوس میډیا ده د دوی چې کم دی څه کوډ آف کنډکټ یا ایتکس چې کم دی دا نشته دی بس خپل یو سیز روان کړی
په پاکستان کې د برښنایي رسنیو لره تاک سره سم اوس خبریالان هڅه کوي چې د خپل ټي وي چینل لپاره ژر تر ژره معلومات ورسوي د مومند ایجنسی امجد علی حلیمزی هم دې حالت ته په کتو سره وایي چې ټولې رسنۍ یو د بل نقل کوي او حقیقت او کروالی ته پام نه کوي
ٹی وی حوالے سر بزدہ خبروں کو مچی یو چینل کم خبر نگا کی نشر کی نو کنور چینل تو ایٹ اے ٹائم امگا ٹائم کی یو منٹ بعد امگا نور چینل تو گورے امگ کسی ہو بہو امگ خبر نور چینل ام چلی اس دے کے بزلک شانتے نگا شم مچی اس آیا آگا دروغ دی کر اشتیا دی آٹومیٹکلی چی بریکنگ نیوز راشی نو نور چینل ٹو لگا یو چینل فالو کی کا اخبار زو گور ما نو پیو اخبار کی چکم خبر راغلی یو سپیسیفک د مومند ایجنسی حوالے سرا نو نور اخبارونو کی امگ خبر راغلی غلی اوس د زنه شبې ورچا یا غ دروغ دي ګرشتیا دي خو هغه بیا روسته افته پس یا دو ورځې یا درې ورځې بعد بیا پته ولګي چې خو میکسیمم پکې د سيدي چې هغه لکه من ګورو غنه یا اورم چې دا ګورنمنت سره اٹچ اداره ده یا دا آرمی سره اٹچ اداره ده یا دا آرمی حواله سره خبرونه پېښ کړي یا دا ګورنمنت حواله سره خبرونه پېښ کړي نو هغه باندې بیا زمنګ شکوک او شبهات پیدا کیږي هغه وجه ده چې دا سپیسیفک یو خاص اداره لپاره خبرونه نشر کړي نو هغه ته موږ بیا د سي خاص توجه نه ورکو چې کم فری میډیا ای نو پاره باندې موږ ډیر زیات زموږ خواهش یا خبرونه وامرو
د شمالي وزیرستان صادق رحمان بیا وایي چې پاکستانی رسنی حقیقت نه وایي او د جانبداری ترڅنګ یو په بل پسې خبرې کوي
هغه کې خو رښتیاون دي خو فورا رښتیاون نه دي ولې چې اوسې تو ګورې د شمالي وزیرستان کې چې سپریشن شروع دي هغه کې دوی یو شی غور کوي چې کوم رپورټونه ور کوي او حقیقت بل شی دی ولې چې کده کې حقیقت وي نو دوی په خپل اتلای نشي یا اس پی آر نه بهر دوی چې خپل لاړ شي دغه سې لاړ شي اوس خپل اکاونټ کلیر ده نو ولته به پته ولګي چې دوی حقیقت څنګه وایي او دروغ څومره دي حقیقت څومره دي د هر جانبدار خو نه ده ټوله جانبدار ده ولې چې مختلف چینل دي هر سړی اخیستی دی فرض کړه لکه جیو د یوه سره دی او ایکسپریس د بل دی آر وای د بل دی نو یو په بل پسې خبرې کوي ظاهره خبره ده چې دا هر جانبدار نه ده
د خبر ایجنسی زید خان هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنی زیاتره دروغ وایي او په هغو کسانو یا ګوندونو پیسې خبرې کوي چې له دوی سره څه ناڅه مخالفت لري
پاکستانی په میډیا باندې خو زما تاسو چې کم اس کم دي چې کم خبر کوي عام چې کم جنرال کیسې لکه د قتل د واردات شول عام پر چې یو خاص کس سره تعلق نه یا یو خاص حکومت یا پوزیشن سره هغه کې تقریبا صحت پورې پرشتیا وي خو چې کوم لکه یو خاص مطلب پارټي سره یا د پولیټیکلی کد نیوز یو خپل دغه پاغي په اړه کې دی خپل مطلب ډیر دروغ وي ان شورت دا چې مطلب 10% نه کم رښتیا زیات دروغ
په پاکستان کې ګڼ شمېر ځوانان نه یوازې په کورونو کې ټلویزیون ګوري بلکې په هوټلونو رستورانونو او د پوهنتونونو په استوګنځایونو کې هم ټلویزیون سیټونه لګېدلې وي چې بیلابیل ټي وي چینلونه پر کتل کیږي د خبر پښتونخوا کوز دیر یو ځوان عباس خلجی وای پاکستانی رسنۍ صحیح انزور نه وړاندې کوي بلکې هر چینل بیل بیل شان خبروي
کرنٹ سچویشن کوم غواخلو یو چینل تکینو مونږ تداسي لګی چې مارسلار روانه ده قبل تکینو مونږ وای چې پاکستان خو به سیف روان ده قبل تکینو مونږ وای چې نا گورنمنٹ خو ډیډر کارونه مو توکړه کم چینل سبا ده پی ایم ایل گورنمنٹ ده او کنه مونږ پی ٹی وی تکینو مونږ تام پته نه لګی چې پاکستان کې خسارو روان ده دي کوم پی ٹی وی نیوز ګورو نو کم چې ازنګ مارسلار ریئل فکچر ده مونږ ته نه خو ده لګی اصل کې میډیا باندې
د پاکستاني رسنیو په اړه د پښتنو ځوانانو دا نظر چې یو طرفه خبرونه کوي یو شمیر خبريالان او شنونکي هم حمایت کوي د پاکستان د جو ټي وي یو مشر خبريال حامد میر دامنی چې پاکستاني رسنیو ویشل سوي خو د په وینا د خپل د جمهوریت په لور طرفداري کوي
پاکستاني میډیا از ډیوایډډ رائټ ناو پاکستاني میډیا is going through a crisis
پاکستانی رسنی دا وخت وشل شوې دي او له یو بحران تیریږي دلته یو ډېر سرګند توپیر موجود دی یو خواته د جمهوریت پلویان دی او بلې خواته بیا د امریت پلویان دی ځنې خلک د جمهوریت ملاتړ کوي ځنې سیاسي ګوندونه او د تر قدرت په څیر خلک بیا په ښکارا په وزي وخت بلنه ورکوي ځنې خبريالان په خپل پروګرامونو کې په ښکارا په واستابل نه ورکوي خو ځنې نور بیا د پوزي واکمنې مخالفت کوي نو په داسې حالاتو کې زه نشم کولای چې توازن برقرار وساتم نو جانبداری یا پلویتوب به کوم او زه به له جمهوریت سره ودرېږم
د پاکستان د یوبل ټي وي چینل کیپیټل ټي وي کې د روانو چارو مشر پروډوسر جاوید اقبال بیا وایي چې ځینې چینلونه صحیح خبر خپروي خو ځینې نور بیا جانبداری کوي
ڈپینڈ کئی پا کرائسس وانی لگا موجودہ چی کم کرائسس روان دے پا دے کے دیر کمی دا سی چینل دی چی اگر دیر بیلنسڈ اپروچ سر روان دی مین چی کم زمونگا مین سٹریم چینل دی پا گئی کے دیر چینل دا سی دی چی اگر بیلنسڈ اپروچ نہ دے اگر دا صاحب بنیادی طور وانی چی کم جرنلسٹک ایتھکس دی اگر نہ فالو کئی بلکہ بدقسمت ہے نا اگر چینل چی کم دینو پروپیگنڈا چینل جڑی شوی دی دا زما پا خیال دا پاکستان میڈیا انڈسٹری دا پارا او دا پاکستانی جرنلزم دا پارا یو ڈیرا فکر مند خبر دا او ڈیرا بدا خبر دا خو بیا ہم پا دی کرائسس کے شپگ وہ چینل دا سی دی چی اگئی اسم ڈیر بیلنس کوریج کئی او ڈیر زیاد نیوٹریلیٹی بانے روان دی او انبائسڈ کوریج دے
په پاکستان کې څه هم دغه هیواد د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې لخوا د ځینو ټي وي چینلونو خپرونې د لنډې مودې لپاره بندي کړل سوي خو بیا هم یو شمېر شنونکي نظر لري چې په دې رسنیو کې مسلکي قدرونو ته پاملرنه نه کیږي په اسلام آباد کې لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای د جیو ټي وي پر خبريال حامد میر تر برید وروسته د رسنیو ترمنځ تقسیم ډېر څرګند شو چې بیا وروسته ځینو ټي وي چینلونو غیر مسلکي کارونه پیل کړل
After April this year, when Hamid Mir was attacked and the Jio channel blamed ISI for...
دا 2016 کال په اپریل میاشت کې چې کله پر حامد میر برید وشو او جیو ټي وي د دې تور پر ISI پورې کړو نو تر هغه ډیر زړه وروستو د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ ګروپ ځان بیل او یوازې ومندې بلخو ان نورو ټي وي چینلونو ته موقع په لاس ورغله چې د جنگ ګروپ لوی برخه لیدونکي د ځان خواته راوړوي نو د دې لپاره دوی له حکومت سره ودرېدل رسنو په بشپړه توګه له غیر مسلکي لارې د ولسی چارو په خخ پیل کړ چې کله تاسو د یو چا طرف ونیسئ نو بیا ډیره ګرانه شي چې تاسو دې په یو وخت کې هم مسلکي او هم بی طرفه پاتې
شئ
په پا پاکستان کې د ټي وي چینلونو یو طرفه خبري پوشش او جانبداری هغه مهال ډیره په ډاګه سو کله چې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د 2014 کال په اگست میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ دغه هیواد د مرکزی حکومت په ضد په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړ عدنان رحمت زیاتوی چې اوس په پاکستان کې د ټي وي چینلونو جانبداری ډیره څرګنده ده او له همدې کبله د مسلکي کار تم نسی ورسخه کېدای
We are seeing that now if you want to for instance in the current political climate if
موږ د ټول په اوسنی سیاسي فضا کې کتلې دي کچري تاسو د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک دریز معلومول غواړي نو اي ار واي ایکسپریس او دنیا ټي وي ولګوي او کچري تاسو د پاکستان د حکومت یا اپوزيشن دریز معلومول غواړي نو جیو ټي وي ولګوي کچري تاسو غیر جانبدار پاتې کېدل غواړي نو کیپیټل ټي وي ولګوي دا ټول نور مثالونه هم شته نو ټي وي چلنه او د هغوی جانبداري ډیر سرګند ده چې په خوا دومره سرګند نه و د دې معنی دا ده چې دا مسلکی کار نه دی چې تاسو خپل نظر د پیخي د یو خاص وضاحت په اړه په جانبداري سره وړاندې
کړئ
په پاکستان رسنیو کې د پلیویتوب او غیر مسلکي پوشش په اړه چې مکله د پېښور پونتن د ژورنالیزم په هنځي لښوونکی ډاکټر فیض الله جان څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې شخصي برېښنایي رسنیو د 2002 کال راهیسې په کار پیل کړی دی خو پرمختګ او مسلکي چوکاټ ته د ورننوتو لپاره څه نور وخت ورته پکار دی
نو یکدم یو نوی پرایویټ میډیا راووتله
هغه د پاره چې کوم دی نخو جرنلستان تیار وو ځکه دغه میډیا تقاضیم بدلې وې او هغه میډیا کې د کار کولو تور طریقه بدله وه نو هغه د پاره لکه ټرینډ کسان نو نو هغه سوچو چې د اخبارونو نه کسان راپاسې دل او هغې د ریډیو او د ټي وي د پاره کار شروع کړو نو په دې دونه لږ وخت کې دا ټول لکه چې موږ خبره کوم دا د لس یولسو کالو خبره ده نو په دې لس یولسو کالو ټایم کې چې کوم دی دا ممکنه نه ده چې یاره دی د یک د اما عمره پروفیشنل شي چې څونه یو ډیولپ ملک کې د پخوا رسې آزاده میډیا وه نه دې سره مسایل هم شته دی خو دا ټول شیزونه به چې ډیولپ کېږي دا به وخت سره سره غلطۍ به کوي دغه غلطونه به سبق زده کوي
په پا پاکستان کې مو د رسنیو د څرنګوالي په اړه د پښتنو ځوانانو نظرونه او ورپسې د خبریالانو او شنونکو تبصرې واورېدل میډیا ځوانان روان خبرونه هم دومره وه تر راتلونکي خپرونې پورې زه احمد شاه زمي ستاسو څخه اجازه غواړم روغ او جوړ اوسئ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه